امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په کابل کې په یو ځان مرګي برید کې د ملي دفاع د وزارت درې منصوبین وژل شوي دي. احمد ضیا مسعود د اداري اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس د ځانګړي استازي په توګه معرفي شو او د ترکیې پارلمان باندې پریکړه وکړه چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت په ضد عسکر د جنگ لپاره ولېږي او کنه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د څو فرمانونو او ګامونو د سیاسي اغیزو او د ژمنو د عملی کېدو د امکاناتو په باره کې د خاغلی فدایي او خاغلی فیض محمد زلان د نظریاتو د غټو ټکو رپورت لرو. د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې د ټیلر هیلت په حقله خبرې کوو. په دې هم غږی و چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ نه څومره ګټه اخیستل کیږي. د دې او نورو مطالبونو مخ کې زه زیبا خادم او سیسل منشا پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
په کابل کې نن بیا د طالبانو په یو برید کې د ملي اردو درې منصوبین وژل شوي دي. یوه ځانمرګي برید کوونکي د کابل په ومه ناحیه کې د ملي اردو د عملی بس په نښه کړ او حمله په وکړه. نن سهار د کابل د ښار د دوغاباد په سیمه کې شوې ده. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ویل چې برید د سهار په شپږو بجو څلوېښتو دقیقو وشو او برید کوونکي خپل بم د ملي اردو د عملیې د انتقالولو د موټر مخې ته واچو. یو دوکاندار چې محمود احمدي نومیږي امریکا غږ ته وویل
و یک شخص خود دریورش بود، نمیدونم کی بود، خون پر آمد، خون آلود به طرف ما گریه کرده حاجل ورده موتر انتقال دادن و زخمی که بوده که اونا وخیم بودن خیلی اونا رو به طرف کماندو برده.
د افغانستان دولت وایي چې طالبان دغه حمله په څو ولایتونو کې د خپل ماتې د جبران لپاره کوي.
د افغانستان لوی سرنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د 19 تورنو کسانو د نیولو امر کړی دی. د لوی سرنوالۍ نطاق عبدالبصیر عزیزی نن په خبری کانفرانس کې وویل چې د کابل بانک په قضیه کې د 21 تورنو کسانو له جملې نه یوازې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی په بند کې دي او پاتې کسان د سترې محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوي دي.
کسایی که در پروسه متهم بودند بعضی های هستند که یک مقدار
حق کسان چې په دغه پروسه کې تورن دي زینوی و اندازه پیسې بیرته ورکړي دي، خو داسې کسان هم شته چې هیڅ پیسې بیرته نه دي ورکړي. د سزا ورکولو بهیر هم خپل ستونزې لري. هغه څه چې موږ خوښیو د جمهور رئیس وروستی حکم دی او هیله لرو چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وشي.
خاغلی عزیزی وویل چې د کابل بانک نه 914 میلیونه ډالر ورک شوي دي چې له دغو پیسو نه 1340 میلیونه ډالر اصول کړی شوي دي. عزیزی وویل چې په تورنو کسانو کې یو هم د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقدیر فطرت دی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي. هغه پرون د آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې وویل حاضر دی چې د قضیې د څېړلو لپاره کابل ته ولاړ شي، خو په دې شرط چې محاکمه عادلانه وشي او د هغه د ژوند تضمین وشي. کابل بانک په 2004 کال کې جوړ شو او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپورټ په قرار په 2010 کال کې د کابل بانک د بحران په حق له خبر ورکړ شو. وروسته بیا په 2012 کال کې د کابل بانک د قضیې د سیړلو لپاره اختصاصي محکمه جوړه شوه.
جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا مسعود د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړی دی. په موقعه په کابل کې د آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وویل احمدزی مسعود به په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او د افغانانو په هوساینه کې مرکزی رول ولوبوي. د ښاغلي احمدزی پر وینا احمدزی مسعود به د دولت په کچه په تصمیم نیولو کې فعاله ونډه ولري او د ښې حکومتوالۍ په رامنځته کولو کې چې د خلکو ارمان دی د یو مشر په صفت کار وکړي. ولسمشر احمدزی وویل ښه حکومتوالۍ کومه پروژه نه ده، بلکې د خلکو سوقه حق دی او د ښې حکومتوالۍ پرته زموږ شرعي او قانوني حقونه تامینېدلی نشي
و قانونی ما عملی شده نمید.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې د کلی ولسوالۍ ښاروالۍ ولایتونو او جمهوری ریاست په کچه اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر احمدزی وویل غواړي چې صلاحیتونه یې محدود شي. د ولسمشر په صفت زه غواړم چې زما صلاحیتونه محدود شي. محدود په دې معنی نه ده چې په قانون کې بدلون راوړل شي، بلکې په دې معنی چې قانون زما صلاحیتونه وټاکي او زموږ د دولتدارۍ مشخص معیارونه له دې جنجالونو خلاص کړي چې څوک چیرته او د کومې واسطې پر بنسټ مقرر شي. دغه راز ښاغلی احمدزی ټینګار وکړ چې کار باید اهل د کار ته وسپارل شي او د اړیکو پر ځای ضوابط حاکمیت ومومي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د قندهار امنیتي چارواکو د طالبانو دا ادعا چې وایي د ریګستان ولسوالۍ نیولې ده رد کړې ده. د قندهار د امنیت عامر رحمت الله اطرافی د امریکا غږ ته وویل چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز اوس یوې بلې سیمې ته انتقال کړی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې له 3 ساعته نښتو وروسته نیولی دی. بل پلو نن په پېښور کې د مسافرو نه ډک یو سرویس موټر کې د بم چاودنه وشوه چې د دې چاودنې له امله 2 کسه وژل شوي او 4 نور زخمي شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې حمله د ښار نه د باندې وشوه او بم د مسافرو د یوې چوکۍ لاندې ایښودل شوی و. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې ذمهواري نه ده قبوله کړې.
د امریکې د تگزاس ایالت ګورنر ریک پیری وایي د روغتیایي چارو مسؤلین له ډېرې نږدې نه د هغو 80 کسانو مراقبت کوي چې په تگزاس کې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي کس سره تماس درلوده، خو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دغو کسانو کې د ایبولا د ویروس کومې نښې نه دي ملاحظه شوي. د ټامس اریک ډنکن په نوم دغه سړی چې د لایبریا نه راغلی و لومړی امریکایي دی چې د امریکا دننه کې د دغه ناروغۍ اثار او نښې لیدل شوي دي. د تگزاس ګورنر خبریالانو ته وویل
Let me assure these children have been identified and they are
اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم چې د کونځي دغه کوچنیان معلوم شوي دي او ټول یې د څارنې لاندې دي. بله دا ده تر څو چې په دغه ناروغۍ باندې په عملي ډول د دغه ناروغۍ نښې نه راښکاره شوي په اسانۍ باندې عامو خلکو ته نه خپرېږي. د ټامس ډنکن په نوم امریکایي سړی د سپتمبر په 6مه کله چې د لایبریا نه راغی نو دغه ناروغۍ نښې پکې ولیدل شوې. د نیویارک د پوهنتون د روغتیایي مرکز یوه امیره ډاکټره جینیفر فیشر وایي
Every hospital in the United States needs to be prepared. It is possible that
امریکا کې باید هر روغتون او کلینیک د ایبولا د ناروغانو لپاره چمتو وي، ځکه شاید چې نور خلک هم پرې اخته شوي او یا بدن کې نښې او علامې موجودې. عام خلک له ناروغانو سره چې مستقیم تماس ونه لري په اسانۍ ورسره دغه میکروب نه نشریږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ایبولا په ساري ناروغۍ باندې سږ کال په لویدیځ افریقا کې 3300 ناروغان مړه شوي دي او په 1600 ناروغانو کې نښې لیدل شوي دي.
سکال هم د نړۍ د مختلفو ملکونو 3 میلیونه مسلمانان په مکه معظمه کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره راجمع شوي دي، اما د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو له ویرې د سعودي چارواکو د لویدیځ افریقا هغو 3 ملکونو او 0 حاجیانو ته د حج ویزه ورنه کړه چې د دغې ساري ناروغۍ له امله پکې سکال تقریبا 3200 ناروغان مړه شوي دي. په دغو افریقایي ملکونو کې ګینی، لایبریا او سیرالیون کې ټولټال 14 میلیونه مسلمانان آباد دي.
د اسلامي دولت جنگیالي د ترکیې له سرحد سره څیرمه د سوریې د کوبانی ښارګوټي په لورې د نږدې کېدو په حالت کې دي او دغه ښار یو قومندان وایي که سمدستي نړیواله مداخله ونه شي دا ویره موجود ده چې د هغه په وینا اسلامي دولت به په کوبانی یا عین العرب کې په پراخه پیمانه قتل عام وکړي. په کوبانی کې د کوردي ملیشو قومندان اسماعیل شیخ امریکا غږ ته وویل چې د هوایي حملو باوجود کردان په دې فکر دی چې امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جفا کړې ده. له بلې خوا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په هدفونو او د اکمالاتو په مرکزونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ او ډرون الوتکو حملې دوام لري.
په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ طرفدارانو ګواښ کړی دی که د هانګ کانګ چیف اگزیکټیو یا اجرایوي رئیس چې بیجینګ یې تر شا ولاړ دی نن د پنجشنبې په ورځ استعفا ونکړي هغوی به په زور حکومتي دفترونه ودانۍ ونیسي، خو داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنه به یې ومنل شي.
او د امریکا د عامې روغتیا ماموران وایي چې دا مهال په تقریبا ټوله امریکا کې د تنفسي جهاز د یو ویروس د خپرېدو له امله 4 ناروغان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز ماموران وویل چې تر اوسه پورې د دغو ناروغانو په مرګ کې د ای وی ډی اتش پیتر ډوله ویروس د اصلي رول او اثر په اړه بشپړ معلومات نه دي موجود، خو په لټنې روان دي. ډاکټر ان ویل چې د واشنگټن ډی سي په شمول د امریکا په 240 ایالتونو کې 500 کسان نیولې دي چې اکثره د کم عمر کوچنیان دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل، زمونږ خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. د نن شپې د آشناټیک په پروګرام کې د چل هیلث په باره کې خبرې کوو. په دې همغږي وو چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ نه څومره ګټه اخیستل کېدای شي. د پروګرام کوربه روخان نورزاده وروسته کولای شي په خبرونه کې برخه واخلي. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د جمهور رئیس کېدو سره سم کار پیل کړ او ځینې اقدامات یې وکړل. د کار په اول ورځ امنی لیسې کې د ښوونځي له زده کوونکو او ښوونکو سره ولیدل، د پوهنې په کیفیت ټینګار وکړ او د ښوونکو د ستونزو د غام خوړلو ژمنه وکړه. اشرف غنی د جمهور رئیس کېدو سره سم فرمان صادر کړ، د کابل بانک د دوسیې د سیړلو حکم وکړ. جمهور رئیس د لوري د مراسمو وروسته وینا کې وویل چې په قضایه قوه کې د فساد د تورونو رپورټونه شته، باید ټولې نامکملې دوسیې زر تر زره د مدني او د جزا د قانون په اساس باندې بشپړې شي. جمهور رئیس اشرف غنی په انتخاباتي مبارزه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره په تیرو دوه درې ورځو کې ډیر چټک او قاطع ګامونه واخیستل. د دغه ګامونو د سیاسي اغیزو په باره کې مو د وردګو د پخواني والی حلیم فدایي سره مرکه وکړه. ښاغلی فدایي وایي اوله خبره خو دا ده چې د افغانستان ولس د جمهور رئیس نه د همدغه اقداماتو هیله لري.
او دا په وڅ اکثریت باندې عام دي افغانانو او هم دي نړیوال ټولنې غوښتنه وه، او حتی د افغانستان سره د شیکاګو په کانفرانس کې مرستې په دې پورې مربوطې وګڼلې چې د افغانستان حکومت به فساد په وړاندې باندې جدي مبارزه کوي. نو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی دغه اقدامات هم د ولس حتی د هغو وګړو چې هغوی د ده سیاسي مخالفین وو، د هغوی له ډېر ښه هرکلي سره مخ شول، او همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش هم نن د ده سره په کتنه کې د ده دغه کوم کارونه کړي دي. په کاري لومړۍ ورځو کې هغوی ډېر هرکلی کړی دی، او زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده، تر څو د هغه پدیدې پر خلاف باندې چې هغوی افغانستان د نړۍ په فاسد ترینو هېوادونو کې راوستی دی، او بل افغانستان کې اقتصاد ته ضربه ورکړې ده او نړیوالو سره مرسته نه کوي. نو فکر کوم چې دا داسې اقدامات دي چې کولای شي هم د ولس او هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري.
په انتخاباتي مبارزو کې کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د عملي کولو ژمنې کړې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د ژمنو د عملي کېدو څومره امکانات لیدل کېږي؟ ښاغلی حلیم فدایي په دې نظر دی چې جمهور رئیس ټینګه اراده لري چې فساد له ملک ورک کړي، او کله چې په رهبرۍ کې ټینګه سیاسي اراده موجوده وي، نور چارواکي او مامورین همغسې ځانونه عیاروي.
فوراً لوی څارنوالۍ د کابل بانک دوسیه وسپړله، قاضیانو غونډه وکړه، او هغوی د یوې میاشتې په جریان کې هغوی غواړي چې هغه فرمان عملي کړي. بل پلوه د حکومت چې کوم په پخوا کې همیشه د حکومت اپوزیشن پاتې شوی دی، او اوس د اجرایه رئیس دی ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله، په هغه سیاسي توافق کې چې له ډاکټر صاحب سره شوی دی هغه کې په دې باندې متعهد دی چې هغوی به اصلاحات ریفورمونه راولي او د فساد په وړاندې باندې به مبارزه کوي، او همدارنګه د احمد ضیا مسعود او د ټولو مرستیالانو د دوی چې کوم د سر نهه کسه ټیم دی، دوی ټولو ملت ته دغه وعده ورکړه، ژمنه یې وکړه چې هغوی به په قاطعیت سره دغه شومه پدیده دا به له منځه وړي.
د حلیم فدایي په نظر په اول کې چې د سیاست رخ او رهجان کومه خواته ده هغه مثبت ده، نو دا هیله شته چې د یو ښه متحد او غښتلی ټیم په موجودیت کې به دی وکړي شي چې دغه شومه پدیده یعنی اداري فساد کورک نشي کړي، تر ډیره حد به کم کړي شي، او تر دې حد به کم کړي شي چې د ولس اعتماد پزې شي. په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې، بیوروکراسي او د قوانینو پیچلتیا شته او کله ناکله به وخت ونیسي، خو مهمه دا ده چې سیاسي رهبری سیاسي اراده لري، نو که اهل خلک په مرکز او ولایاتو کې په کارونو وګمارل شي، اصلاحات بری شي او د دوی کړې وعدې به عملي شي. د کابل د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان د ښاغلي فدایي غوندې خوشبین نخ کړي چې جمهور رئیس به وکړی شي ملت سره خپلې وعدې پوره کړی شي. دی وایي جمهور رئیس ځینې تمثیلي ګامونه اخیستي دي، مګر سخته به وي او ستونزې به ورکې نه شي کړی.
د اماني لیسې څخه قتل ما ته نه ښکاري چې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي ته د پکتیکا د اروزګان د زابل د ښوونځیو د بد حالت انځور ورکړی شي. په اماني لیسه چې د ارګ سره نښتې لیسه ده، هلته کېدای شي ډېرې زیاتې اړتیاوې او ضرورتونه چې د مطالبینو یا د ښوونځي دي هغه رفع شوي وي. کېدای شي دغه انځور چې دی له اماني لیسې څخه اخلي، دا انځور د ته هغه اندېښنې ور په ګوته نه کړي کوم چې هېوادوال لري. دارنګه د کابل بانک د سترې فاجعې سره چې کومې اندېښنې د فساد نښتې دي، ما ته نه ښکاري چې اوغمره په لویه کچه باندې کم کسان چې په دې دوسیه کې راښکیل دي، هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی په لنډ وخت کې د داسې یو کاري ټیم سره رسیدي په شاوخوا لري، د داسې یو حکومت سره رسیدي په ګډه باندې د ملي وحدت تر نامه لاندې رامنځته کړی ده. په هغه کې د دومره سیاسي اراده، پیاوړي سیاسي اراده او د رنګ ظرفیت موجود وي چې د کابل بانک دغه سره فاجعه دي په یو نه یو ډول باندې حل کړي او د قدرمنو هیوادوالو اندېښنو ته ځواب وای. د دې پر ځای کېدای شوای ډاکټر صاحب احمدزی ځینو میکانیزمونو، د ځینو سیستمونو، د حکومتدارۍ د ځینو ځانګړنو د رامنځته کولو کومه ژمنتیا چې دوی کړې وه په غاړه باندې فکر کړی وای، د شکایتونو د اورېدلو لپاره یې کومه ځانګړې نمره را ایجاد کړې وای، د راډیوي او تلویزیوني پروګرامونو له لارې نه د هیوادوالو ستونزو ته ځواب ویلی وای، خپل لومړیتوبونه کوم چې دوی د ټاکنو په اوږدو کې ذکر کړي وای هغه یو ځلې بیا تازه کړي وای، د قضایي چارو د ترسره کولو لپاره د قضایي سیستم د پرغونه باندې فکر کړی وای، وار د مخه قاضي القضات او د سترې محکمې مشر لوی سرنوال یو غوی کاري موده قانونا پای ته رسېدلې ده، په دې اړه باندې یو غور کړی وای ترسو هیوادوال پرښتینې توګه باندې یو میکانیزم او د سیستم د رامنځته کېدلو ترڅنګ هغه کومې اندېښنې چې دوی لرلی او یا لري یو اندېښنو د ځای پر ځای کېدو لپاره یا د هغوی د ځواب ویلو لپاره دوی سره کوټلي ځوابونه پیدا شوي وای. اوس تر ډېره
ښاغلی ځلان داسې فکر کوي چې د کابل بانک د قضیې سره سطحي عمل کېږي، نو ځکه د ده امیدواري کمه ده.
هغه ټیم ته چې په تیر وختونو کې په باندې بررسي کړې ده یا ورته جوړ شوی دی او یا د دې معاملې سره په ډېره سطحي توګه معامله کړې، یو ځل بیا هغوی ته حکم کېږي چې تاسو د دې مسلې د دې ستونزې د دې فساد په وړاندې مالته ځوابونه راټول کړئ. نو له دې عمله اندېښنه ده موجوده ده چې کېدای شي هغه هیله، هغه تمه چې د اداري فساد په وړاندې د جګړې او یا د جهاد د افغان ملت سره شته هغه به بابیزه ونیولی شي، هغه به کمرنګه شي، تته به شي او د افغانانو هیلې به نیمګړي شي.
د کابل د پوهنتون استاد ځلان وایي هغه کسان چې باید د انتقالي عدالت د قانون په اساس محاکمه شوي وي هغوی په لوړو پوستونو کې د معاونانو په صفت راغلي دي، او هغه کسان چې په نورو مسلو کې تورن دي هغوی د ملي وحدت د ساختو بافت جز ګرځېدلی دي. نو د ده په نظر مشکله به وي چې د ولس غوښتنې تر ډېره حده عملي شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اکتوبر اوله د سپینسرو او سپینګیرو نړیواله ورځ ده. د دې برخې د سار نړیوال سازمان په نیوی رپورټ کې د سپینسر او سپینګیرو لپاره ناروې د ټولو نه مناسب هیواد بللې او افغانستان تر ټولو نامناسب هیواد بللې دی. د همدې موضوع په باره کې زموږ همکاري نوشابه آشنا د څو تنو سره خبرې کړې دي.
د ګلوبل ایچ انډیکس یا د پاخه عمر لرونکو د سار نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې ناروې د پاخه عمر لرونکو وګړو لپاره تر ټولو مناسب او افغانستان تر ټولو نامناسب هیواد بلل شوی دی. سروې د شخصي توانمندۍ، عاید، روغتیا ته لاسرسي او د ژوند د چاپیریال په اساس شوی. سره له دې چې په افغانستان کې په اسلامي او کلتوري لحاظ اکثره د کورنۍ ننیولې تر ټولو نه پورې پاخه عمر لرونکو کسانو ته درناوی کیږي، خو ستونزه چیرته ده؟ په ناروی کې میشت 15 کلن افغان محمد اساق امانزی وی که په دې څلورو اصولو ټولنه ولاړی نو د پخو عمر لرونکو وګړو د پاره به د ژوند اسانتیاوي ډیری.
تعلیم، دوم کلتوري مسایل او دریم اقتصاد په دې کې غټ رول لري. څلورم نافذه قوانین چې په هیواد کې چې دا څلور ټکو ته مثبت جواب وویل شي په هغه ټولنې کې ستونزې حلیږي. په ټول دنیا کې به داسې ملک نه وي چې تر 50 کاله پورې د تقاعد بیمه اوکي تیار که ناروي هېڅ عاید ونه لري بیا هم 50 کاله د تقاعد پیسې تیارې پرتې دي سپین ژورو. په مجموع کې افغانستان کې د سپین ژورو لپاره زه فکر کوم هېڅ پاملرنه نشته، دې چې کومک نه ورسره کېږي نور هم تعقیدېږي.
د امانزي په وینا کېدای شي پورتنی اصلونه په افغانستان کې په لازمه توګه نه، خو په کابل کې میشت بل افغان په دې برخه کې خپل دلایل لري. او وای
کله چې مور او پلار د کار انرژي لري او طاقت لري او د کور لپاره کارونه اجرا کوي او یا معاش لري، نو د هغې انګور او خپله ښځه او که خاوند وي د خپلې ښځې په دغه وخت کې ډېر زیات قدر کوي. او کله چې دوی تقاعد شي او یا دوی خپل هغه انرژي ترلاسه ورکړي او هغه کار یې ترلاسه نه کیږي نو بیا ډېرې بدې پیښې او بد سلوکونه رامنځته کیږي. هغه توجه چې پخوا یې بیا هغه توجه د هغوی نه وي، د کور نه شړل کیږي، حتی وهل کیږي چې د مریضیو په وخت کې او د ستونزو په وخت کې حتی پر خپلو مشرانو باندې لاسونه جګ کړي.
په ناروې کې میشه میرمن نورسرار ساپۍ وی په دې ملک کې د پاخه عمر لرونکو ژوند د افغانستان د سپینګیرو او سپینسرو د ژوند سره د پرتلې وړ نه بولي.
زاله خلک ډېر په مشکل دي، ولې چې هلته خو اقتصادي سره مقایسه کېږي نه، هغه اقتصادي وضعه خرابه ده، امکانات هېڅ نشته، د دولت په هغې کې هېڅ لاس نه لري، هېڅ حکومت نه شي کولی. واقعا زه چې خپله دا وینم دا د دوی ژوند د دوی قدر زه ایران ورته پاتې کېږم او همیشه مې په زړه کې ګرځي چې کاشکې چې زمونږ وطن کې همدغسې د انسانانو قدر وشي. داسې نه ده، زمونږ هلته احترام ډېر زیات دی د مشرانو، ولې اکثره خلک بیچارهګان یا د امکانات د زړو دپاره نه لري، په خپله په کور کې د بچو دپاره ډوډۍ نه لري، نو مور به څه رقم قدر وکړي؟ دغه سړي زړه درد کوي، هغه خو ات دې سره نه مقایسه کېږي.
خو دا میرمن بیا هیله لري په افغانستان کې د نورو ملکونو په څیر د پخو عمر لرونکو وګړو لپاره خزایونه جوړ او اسانتیاوي ورته برابر شي.
باید وی دا سزاینه باید جوړ شي، ولې نه جوړي؟ یو چې نور مملکتونه لري نو موږ راغونه څه کم یو چې وی نه لرو، باید چې جوړ شي، ولې نه جوړ نشي؟ مور پلار اول اولاد سره مناسب دي چې هغه وروزي، هغه مور پلار وساتي او چې هغه نه پاتې، نو باید دولت دغه څه کوشش وکړي چې یو خزې او ته جوړ کړي او ا دغه حفاظت د سپینګیرو د سپینسرو خزو ماغلته ساتنه وشي. کنه
سره لدی چې په رپورت کې د افغانانو د ژوند میات د اتدیش کلونو نه 500 کلونو ته پکې اټکل شوې ده چې په دې برخه کې یاد سازمان دا یو پرمختګ غني، خو بیا هم د چارو پوهانوي اکثره د وګړو د ژوند څرنګواله او دوی ته د اړتیاو برابرولو موضوع د هیواد موجوده سیستم پورې تړلې غني.
دا شارچک د پروګرام درنو اوریدونکو خیری وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی د پنځشنبه شپه ده. او دا شارچک په پروګرام کې زه روشن نورزه احساس رایم. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده دا شارچک پروګرام ساينسي، علمي او د ټکنالوژي مسایلو ته ځانګړی شوی پروګرام دی. نن شپه مو هم یو داسې موضوع ټاکلې ده چې هم ساينسي ده، هم د ټکنالوژي موضوع ده او هم د عام روغتیا لپاره مهمه مسله ده. درنو اوریدونکو نن شپه غواړو چې په دې باندې خبرې وکړو چې د معلوماتي ټکنالوژي نه چې د ټلی هیلت په نامه یادیږي یا هم د ټلی میډیسن په نامه یادیږي او یا هم ځینې خلک د ټلی کیر په نامه یادی څه ګټه اخیستل کېدای سي. یعنی په مشخصه توګه نن شپه غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي نه ګټه اخیستل کېږي او کنه اخیستل کېږي او څومره باید ګټه ورڅخه واخیستل سي. په پروګرام کې میلمانه را سره ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی. زه فکر کوم چې دوی په ټلیفون کې زموږ سره دي. ډاکټر صاحب شینوار، تاسو موږ آواز اوري؟
بله. وو
البته باید وایم چې ډاکټر صاحب شینواری په امریکا کې د افغان ډاکټرانو او طبي کارکونکو د اتحادیې مشر یا رئیس دی او همدارنګه دلته په پانتون کې استاد هم دی. او بل ډاکټر محمد کمال تڼۍ صاحب دی. تاسو تڼۍ صاحب زما آواز اورئ؟ بله. باید د ډاکټر صاحب محمد کمال تڼۍ په باره کې وایم چې دوی د جراحي عمومي د تخصص ټرینر دی او همدارنګه د مایکروسکوپي کوم معاینات چې دي د دوی هم ټرینر دی او د کیور د روغتون د جراحي د برخي مشر هم دی. د نورو دونکو کچیر تاسو پوښتنه لرئ، نظر لرئ، البته د پروګرام د موضوع اړوند، نو تاسو کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه ته ولاړ سئ او هلته موږ ته ولیکئ، او کچیر غواړئ په ټلیفون باندې زموږ سره خبرې وکړئ، په پروګرام کې برخه واخلئ، نو تاسو کولی سئ چې د پروګرام په لړ کې البته موږ به ووایو چې اوس ټلیفونونه اخلو، تاسو موږ ته ټلیفون وکړئ او که پوښتنه لرئ یا نظر لرئ د میلمنو سره شریک کړئ. غواړم د ټلیفون شمیرې بیا تاسو ووایم. په افغانستان کې 0 یعنی 090 01 وبخشي 0 00 0 یعنی 090 01 0 00. او دلته په امریکا کې 202 619 11 40. که چیرې تاسو د افغانستان شمیره موږ ته ډایل کړئ نو په هغه باندې هم تاسو کولی سئ په پروګرام کې برخه واخلئ، او که چیرې مستقیما غواړئ زموږ سره تماس ونیسئ نو د امریکا په شمیرې باندې هم موږ ته زنګ وهلی سئ. البته یو ځل بیا غواړم چې ووایم چې نن موږ په ټلی هیلت باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ټیکنالوژۍ نه څومره ګټه اخیستل کیدای سي. ولاړ به سو اول به ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، که دغه د ټلی هیلت په باره کې داسې موږ ته په ساده ټکو کې معلومات راکړي، البته د معلوماتي ټیکنالوژي استعمال په د روغتیا په برخه کې خو ډېر پراخه دی، دغه ټلی هیلت بیا څه شته ویل کیږي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکه هیله تاسو ته درنو کارکونکو ته او محترم ډاکټر صاحب تڼۍ ته مو کو بغلر کړی منی تھنیوال صاحب او همدارنګه خپل درنو او دونکو ته وړاندې کوم. او استاد سے د پښتنې په برخه کې کولای شم ما چې ټلی هیلت او یا ټلی میډیسن دا چې وی کلمات دیگر چی په عمل کې یا په پرکټیس کې زینو چړونکو یا زینو کسانو چې په دې اړه باندې چړنې کړې دي هغه وایي چې فرق موجود دی، ولی بیا هم په ډیری مواردو کې دا یو مطلب د پاره استعمالېږي چې هغه د روغتیایي معلوماتو یا د روغتیایي خدماتو اگر رسول دي په الکترونیکی یا د برق د لارې یا په اصلاح د برېښنا د لارې، یا هدف مطلب دا دی چې کومه ټیکنالوژي چې نن سبا استعمالېږي د ټیکنالوژۍ د لارې دغه صحیح خدمات کدا دا په اصطلاح د تدریسي وی یا کدا هم د عملی یعنی د معاینات وی یا کدا درملنی وی خدمات چې د دې لار انتقالیږي د تم غټل هیلت وو ویلای شو. او دا خپل چې دا په اصطلاح د هیلت ټیکنالوژي یا دا کومه ټیکنالوژي چې د هیلت لپاره استعمالیږي نو دا غیوه برخه ګرځیدای شي.
بله، ډیر مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه به اوس ډاکټر صاحب تڼۍ ته ولاړ سم. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې یو لوی مشکل دا دی چې هلته کوم رپورټونه چې را رسی دغه په اساس باندې مشکل دا دی چې هلته روغتیایي حالت یا مقصد کوم پاملرنه چې باید ورته وسی یا سیستم چې دی په هغه کې مشکل سته، یا مثلا شفخانې نسته، ډیر خلک شکایت لري، کلینیکونه نسته. آیا کېدای سي چې دغه د ټلی هیلت یا ټلی میډیسن چې اوس ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله، ډاکټر صاحب شینواری، د دې څخه ګټه واخیستل سي او دغه خلاچ موجوده ده یا دا کمبود چې موجود دی د ډاکټرانو په برخه کې دغه د تر یو سرحد پورې ډک سي؟ زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب لاین قطع سوی دی، خو ډاکټر صاحب شینواری که تاسو بله و زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب تڼۍ هم زموږ سره په لاین کې دی. ډاکټر صاحب تڼۍ، ما آواز اورئ؟ بله، ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې زیاتره مشکل البته د ریپورټو په اساس باندې دی چې هلته کلینیکونه نسته، شفخانې نسته، یا صحي سیستم یې سم کار نه کوي. آیا فکر کوئ چې د ټیکنالوژي نه یا دغه چې اوس ډاکټر صاحب شینواری ورته اشاره وکړه، ټلی هیلت ټلی میډیسن په دغه برخه کې کار واخیستل سي او کمبود چې دی هغه پوره سي، یا په اصطلاح خلاچ موجوده ده په روغتیایي سیستم کې هغه ډک سي؟
لمړی په خپل وار سره د امریکا غږ رادیو ټول کارکونکو ته مخصوص شوې او اوریدونکو ته زما سلامونه دي. تاسو یو درخه پاین ته مشه غو کله اشاره وکړه ټیلی میډیسن چې دی کنه یعنی لکه شنو چې ول دا غا پرمختللې ټیکنالوژي سیستم دی چې یو ناروغ کولای شي چې په ژوندۍ بڼه باندې د ویډیو لارې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي. ډېر خصوصا د افغانستان په شت باندې هېوادونو سره به دغه بهاد نه زیات کوم پکې ځکه چې دلته چې دی کنه هغه متخصصین ډاکټر په هر فیلډ کې په هغه کې چې دی کنه هغه نه پوهېږي نشته. نو ښه خبره دی کنه چې هلته هغه هغه ټیلی میډیسن پروګرام چې کنه نو هغه مثلا فرضاً په یو ولایت لرې کندهار ولایت کې هلته یو ډاکټر هغه چې دی کنه د خپل یو مریض مورد باندې یو ډاکټر سره په امریکا کې مشوره کوي د هغې د هغه مریض چې د هغه مخکې د تلویزیون سکرین ته کښېنوي کنه د هغه مریض چې د هغه خپل مشکلات ول هغه ډاکټر سره مخامخ په تلویزیون باندې ویني او هغه مشکلات ورته وایي ډاکټر چې کومې کنه هغه بیرون دی هغه نه چې کنه مملکت نه چې هغه بیا د مالک ډاکټر ته هغه هدایت ورکوي چې دا مناسب کله چې معاینه تکمیل شي نو بیا چې کنه هغه د تدویر مورد باندې کومه کوي. نو د افغانستان په شان د هېوادونو سره به دغه یو 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 د هېواد نه زیات کومک به کچې دا پروګرام په افغانستان کې نه شي.
بله یعنی تاسو وایست چې دا ډیر مفید دی او کچیر ورڅخه ګټه واخیستل سي نو د افغانستان هغه د ډاکټرانو کمبود چې دی یا د شفخانو هغه نشتون چې دی یا پیسې لا په صحي سیستم کې چې کوم مشکلات ساغه به حل سي
سل په سلو کې یو خبره ای کنه چې وخت باندې پکې ځای کې یا د مریض نه هغه مصرف وکړي ځکه ځنه ځنه د انټانات چې کنه دا هغه او چې کنه هغه هم په دې سیستم سره کولای شي کله کله دې ځای کنه چې موږ د خپل پای کوټ څنګه مو توای کنه نو هغه ځنه مریضان چې هغه د ډایرکټ د ډاکټر سره چې مخامخ کیږي کنه د یو څه نظر باندې یو طرف راځي نو دا اوس په تاسو ته خو دې چې د دې میډیسن د خوانه چې کنه دا هغه سندروم چې کنه دا هغه چې هم یو اندازه څنګه کنه قسم چې دا هغه خطر راځي نه مریض دغه احساس نه کوي د ډاکټر سره مخامخ ما هغه فکر کوي چې د تلویزیون سره خبرې کوم.
بله ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب. شینواری تاسو خپله په امریکا کې اس او ته په مسلک هم دی دلته په امریکا کې په غربي وادونو کې په پرمختللي وادونو کې دغه د ټیلی میډیسن او ټیلی هیلث څخه څومره ګټه اخیستل کیږي؟
بله لکه څنګه چې تقریبا دا سیول کیږي چې څلويخ کاله مخکې دغه ائیډیا یا دغه نظریه د ټیلی میډیسن منځ راغله او او یعنی په کار شروع کې عمل او تر اوسه پورې ډېر لاسته راوړنې درلودلې او خلک تر ډېر خوشاله دي. په امریکا کې هم داسې ځایونه شته چې هلته خلک چې ډېر لاسرسی نه لري هغه پیسله اساسي یا د ښې کوالټۍ یا ښه کیفیت والا روغتیایي خدماتو دپاره یا هلته دا دی چې پوره ډاکټران نه وي یا دا دی چې هلته هغه امکانات نه وي یا کوین هغه کوم تخصصي مسایل چې دي هغې لپاره متخصصین موجود نه وي یعنی داسې عمومي شکل باندې کوم معلومات چې خلک ته موجود وي هغه ډاکټران چې داسې درته ویلی شم لکه د عمومي روغتیا او ډاکټران وي چې دلته ورته یعنی هغه فیملی پریکټس ورته وایي هغه پرایمري هغه لومړني خدمات چې صحي روغتیایي دي چې وړاندې کیږي هغه اکثریت په دغه لورو پرتو سیمو کې په امریکا کې موجود وي ولې کله چې بعض یا ځینې حالاتو کې چې داسې تخصصي مسایل ته اړتیا پیدا کیږي یا د مثال په توګه باندې د دا د ملنې په برخه کې وي یا د تشخیص په برخه کې وي نو هغه د اړتیا لیدل کیږي چې باید یو بل مرجع سره په تماس کې شي یعنی دا باید راجی شي دغه د معایناتو کوم وسایل دغه چې دي هغه اسناد یا کوم معلومات چې راټول شوي دي یا دا چې هغه مریض نو په دې اساس باندې په دې کې هم ډېر هغه متخصصین چې په خاریاتو کې اوسېږي یا په هغه سیمو کې چې په اصطلاح هلته هغوی غواړي ژوند وکړي او نه غواړي چې لورو پرتو سیمو ته لاړ شي نو دوی دغه د ټیلی میډیسن یا ټیلی هیلث د لارې نه دغه ټکنالوژي په کارولو سره دوی هم هغه د خپلو ناروغانو درملنه کوي معایناتو هغه بررسي ارزیابي کوي او داسې مانیټور کوي یعنی نه تنها په امریکا کې بلکې نړۍ په ګوډ ګوډ کې دې هغه مثبت اغیز لیدل شوی دی یعنی په غربي نړۍ کې هم داسې کېدای شي داسې تصورات به موجود وي چې یعنی چون غربي نړۍ په ځانګړي توګه امریکا ډېر پرمختللې قاره ده په اصطلاح او دې کې به دومره اړتیا نه لیدل کیږي ولې دلته هم ډېر اړتیا وشته دي او د ټیلی میډیسن او ټیلی محل چې دی د څلوېښت کلو رئیس ډېر غټ خدمات پرمخ دی او خلک هم ترنه ډېر خوشاله دي.
بله ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب شینواری. ډاکټر صاحب تڼۍ زموږ اوریدونکو کې د سباوون سبا نیاز نیازمند په نامه دی، دغسې خپل نوم خو دغسې لیکلی دی، من خو دغسې معلومیږي. په فیسبوک باندې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر اوسه د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي نه ګټه سمه نه ده اخیستل سوې. زموږ یو بل مینوال چې په فیسبوک باندې دوی خپل پیغام لیکلی دی، زلال احمد نومیږي، دوی وایي چې دوی د دغه افغان جرمن ټلی میډیسن کوم پروژه چې ده د دې مشري کوي. په څلورو ولایتونو کې دا پروژه عملي سوې ده او تر زورو نه ډېری مریضان تر اوسه پورې دوی تشخیص کړی دي او پنځه سوې دغسې معالجه کړی دي. دغه په باره کې آیا په افغانستان کې د دغه ټلی میډیسن یا ټلی هیلت څخه کار اخیستل کیږي؟ داسې پروژې شته لکه څنګه چې دا زموږ اوریدونکو په فیسبوک باندې لیکلي وه؟
ولا اتغه زه په دې ترانسفر شو خو انت به تاسو ته مشاهده کوم د سم پروګرام لري چې هغه هم د لمیان سره هم چې کنه هغه خونه کوي چې دا دی یو څه د سم پروګرام په کښته او د بل ورچو مې کنه چې د روان جرمن په نام سره سم به هغه سره شاید نه زه هغه سره دونه بلد نه خو اوس چې کنه مو په دې باندې کار شروع کړی دی لکه څنګه چې نور څه شو کنه هم په هغه د افغان میډیکل پروفیشنل اسوسییشن کوم ډاکټران کې دی هغه په همتای سره به دغه پروګرام چې دی موږ په خیر کې په مخ باندې وړو. بغیر له دې نه چې موږ دلته د مریضانو د ژوندۍ په برخه کې به دغه موږ سره کومه کوي، موږ سره به کنفرانسونه کې ډېر کومه کوي، موږ ته به لکچرونه کې دغه ته حیاتي مختلف ملکتونه کې دغه موږ ته سلام هغه سره مخامخ کړي. خو تر اوسه پورې داسې په رسمي ډول باندې لغت لا نه وي او یو څه ځات سنتري کنه په هیڅ ما تر اوسه پورې دغه پروګرام نه دی رسمي لیدل. بغیر د پرسویان نه چې هغه ما اوریدل دي لیکن ما غوښتل دې نه.
بله مننه کوم مساسنه ډاکټر صاحب تڼۍ. ډاکټر صاحب شینواري تاسو خو د ډاکټر صاحب تڼۍ خبرې هم واوریدلې، کچیر داسې یو پروګرام شروع کیږي ساس په نظر باندې په لومړی پړاو کې باید چی شو وسی او څنګه کېدای شي چې په هغه ساحو کې چې کلینیکونه نسته شفخانې نسته په افغانستان کې په هغه ځایو کې دغه سی خدمات خلکو ته ارزه سي؟
بله خو پښتنه مشکل دی نه چې جزئیات ته استاد د پښتنه ورشمول باید په دې باندې مونږ ټول پوي شو چې د ډیجیټل میډیسن او ټل هیلت ګټې څه دي او نواقص څه دي. یا تاسو څنګه په دې برخه کې موجود دي چې هغه څنګه باندې به کولای شو بحث وکړو او کولای شو پوښتنه په شکل باندې مونږ په دې توانې دلې شو چې افغانستان کې د امریکا ګټې خو ښکار معلومه دي چې یو د لاسرسي موضوع چې مخکې مې اوسنته بحث په وکړ چې هغه ته په امریکا کې د څنګه شته دي هغه خلک چې لاسرسي لري تخصصي خدمات د لپاره یا ځنګړي وختي خدمات د لپاره نو هغه د هغه لاسرسي ډېری دواړو هم د ناروغ لاسرسي ډاکټر ته ډېروي او هم د ډاکټرانو لاسرسي مریضانو ته ډېروي. یعنی هغه د دې نه اړکیږي چې اوازې پروختونونو کې یا په خپل دفترونو کې یا شخصي مینخانو کې پاتې شي، هغه کولای شي د خپل خدمات په لور سنته ورپراخه کړي. بل موضوع د قیمت دا چې دا کم روغتي خدمات چې کله چې یو مریض یا یو ناروغ نو د کور خوځيږي او ډاکټر ته ځونن سبا د غټه ستونزه په افغانستان کې موږ تاسو پوښیږو چې په لورو پروتو سیمو کې روغتي خدمات په سیتو غبان خلک نه ورسيږي. نو خلک دې ته اړ دي چې هغه باید خارونه ترې شي او حتی د هواد نه بهر میډیکل ټوریزم مامل یعنی د خلک چې سفرونه کوي پاکستان او هندستان ته یعنی په زرهاو څه چې په لکهاو روپۍ غوي لګوي نو ترڅو چې یو تخصصي مرکز تلاشي یا یو متخصص تلاشي یا یو صحیح تشخیصي اورګان ته ورشي یو نهاد ته ورشي چې هغه کې د خپل روغتي خدمات ترلاسه کړي. نو دا چې دا ډیر غټ مصرف غواړي ولې دا کوړه د ټلی میډیسن د لارې نه د مثال په توګه باندې او ماغه د هندستان یا د پاکستان یا د امریکا د هر هیواد نه او ماغه متخصص ورته د ټلی میډیسن یا د ټکنالوژي چې کوم موجوده ده او د پلوپر تیر باندې دوی ترمنځ کار کوي او دوی سره وصلې یا نخلې نو دا کولای شي بدون د دې چې د مریض د ټول پیسې مصرف کیند او ټول ورته بچت پاتې کیږي دا کولای شي د ډاکټر د لری زینا یا لری واټن نه نو کولای شي دغه معاینات مو کی کولای شي دغه درملنه مو کی هر څه یعنی قیمت داس ورته هیڅ مصرف پاره بند راځي او همدارنګه د کیفیت په برخه کې هم هغه ناروغ د مثال په توګه باندې په افغانستان کې د کابل خار ترې شي او البته په یګی چې کیفیت هر څنګه چې ګوزمنګ ډاکټران هم خدای ډیر تکه خلک دی ولی چون شاوخوا د دواګان چې دی یعنی درمل د دې کیفیت خراب وي یا معاینات چې وي هغه په صحیح توګه باندې خلکو نه کیږي یا تشخیص مسایل په پاکستان دی موجود دي نو هغه ناروغ نشي کولای چې صحیح معاینات یا صحیح درملنه ترلاسه کړي ولی کدا دی یو سټانډرډ بنسټ سره په تماس کې شي. د مثال په توګه باندې په امریکا کې کوم ډاکټران چې دی یا کوم ډاکټر نه چي دي که دې دلار نه او ماغه ناروغ تداوي شي
نو دلته به په سټانډرډ طریقه باندې دغه تشخیص هم کیږي همداسې درملنه هم کیږي. یعنی هدف دا دی چې د خدمت یا روغتیایي خدمت په هغه کوالټي یا په کیفیت باندې به ډېر مثبت اثر ولري. کیفیت به ډېر ښه وي نسبت دې چې هغه د خدمت په پاکستان، هندستان یا په کابل کې ترلاسه کی. همدارنګ د بل ګټه به دا وي چې دا د ناروغانو هغه ضرورت چې دوی ګڼي چې باید خدمات ورته ورورسیږي. بل موضوع خو ډاکټر صاحب تڼي ذکر کړه چې مریض هتا هغه احساس د فشار هم نه کوي، ځکه هر مریض چې کله د مثال په توګه باندې ډاکټر ته ځي نو ته باندې روحي فشار هم ور باندې وي، نور مسایل. نو دا پغې کې د ټیلی میډیسن ټیکنالوژي په برخه کې دا شاین ډیر کم وي چېرنه دا خو دلته دا خو هغه ګټه شوي چې یعنی موږ کولای شو په داسې عمومي توګه باندې چې دا ډیر ګټوره مسله ده. نو راغلو دې ته چې ستونزې څه دي، او دا ستونزې په رښتیا سره په افغانستان کې موږ ورسره لاس او ګریوان یو، او په دې کې به ان شاء الله کوشش وکړو تر سره چې دا ستونزې حل کړو. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ترني مخکې یادونه وکړه، راکمه ټولنه چې زه مشري زما په غاړه ده، موږ ان شاء الله د کیور شپ خانې سره په دغه پروګرام باندې نن سبا کار کوو عملاً، او دغه ټول ستونزې موږ بد نظر نیولې دي چې او فقط دا باید حل کړو او د خدمات هغه ته ورورسو. نو په ټولې ځ ته
بل دغه ستونزې په باره کې کچیر مختصر مشته وایست ډیر مختصر. یو خو څه فکر کوي چې په خپل د ډاکټر او د مریض تر مابین کوم روابط چې جوړیږي هغه ډیر مشکل نه ول ټکنالوژي په منځ کې راځي، او ډاکټر لري مثلا د کلچر څخه نه خبر، مثلا د نور مسائل څخه نه خبر. آیا فکر کوي چې دا به ستونزه وي؟
بله، او درې ستونزې په ټولې توګه باندې. یو خدای دې چې خپل د ټکنالوژي هغه استفاده کوانو هغه امکانات، مثلا برېښنا برق ته ضرورت شته، همدارنګ انټرنیټ ته ضرورت دی. په ځینو مواردو کې دا هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې له بده مرغه چې موږ په ډېرې سیمو کې د مسایلو ته یا برق ته او همدارنګ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو. خو په دې برخه کې بیا هم موږ باندې کار کوو، داسې وسایلو باندې سر کار کوو چې هغه انټرنیټ ته ضرورت نه لري. نو دا یو ستونزه په دې برخه کې چې په افغانستان کې هم موجوده ده. او بل ستونزه چې ده همدغه د تاسو کلتوري موضوع یاده کړه، دا ډیره مهمه ده. اوس د مثال په توګه باندې که موږ خپل ناروغان د افغاني افغانستان نه چې خپل افغاني او اسلامي کلتور لري، دلته داسې یو ډاکټر سره چې هغه غیر افغاني غیر اسلامي کلتور لري هغه سره ونخلو، او په عین وخت کې سټنډرډونه فرق کوي په افغانستان کې. سټنډرډونه چې په ډیر مسایل کې فرق کوي نسبت سټنډرډونه دلته، او یاده چې سټنډرډ یو شی هم وي په افغانستان کې اکثریت سټنډرډونه نه عملي کیږي، کم معیارونه چې دي نه عملي کیږي. د مثال په توګه باندې غلطه د طبابت اخلاق په ځینو مواردو کې کېدای شي مراعات نشي، ولې دلته کم سټنډرډونه چې دي دا که عملي کې دي چې ډاکټران دا به کېدای شي دغه سټنډرډونو سره فرق وکړي یا ناروغ ته نوي وي، او مګر چې ناروغ پر روحیات باندې منفي اثر کوي او کېدای شي یعنی ښه اغیزه به ونه لري. دا یو موضوع ده. او بل د وخت موضوع ډیره مهمه ده. د مثال په توګه باندې کم ناروغان چې مثال مونږ د افغانستان نه وغواړو د بل قارې سره وصل کو، د بل قارې ډاکټرانو سره، او چې خو مثال امریکا راځي دلته ډېر غټ توپیر دی د وخت په موضوع کې. د مثال په توګه باندې دلته که شپه وي په افغانستان کې ورځ ده، نو په افغانستان کې که ورځ وي دلته شپه ده، نو د دغه ټایم منیجمنت د ټایم او د وخت برابرونه موضوع چې د یو ستونزه ده په افغانستان کې. که موږ وغواړو چې د خدمات وړاندې کړو، نو هغه ډاکټر مجبور دی چې د شپې تر ناوخته پورې کښېني، تر هغې پورې چې هلته سهار شي او واته نهه بجې شي چې ناروغ وګوري، یا مجبور چې د ورځې خپل کار پرېږدي دلته، ځکه دلته دوی مجبور دی چې کار وکړي. اول ته د شپې شپه وي او ناروغ په شپه کې وګوري، دا بل ستونزه ده. او درېمه ستونزه دا دغه موضوع ده چې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې چون ناروغ او ډاکټر سره نشي لیدلی، په بر علاوه د دې چې په ځینو مواردو کې ځینې څېړنو ښودلې دي چې دغه د ټکنالوژۍ په ذریعه باندې وسلوانه د ډاکټر او د ناروغ چې دا یو څه ناڅه د دوی باندې دغه فشار او هغه سټرس یا کوم روحي فشار نه چې دغه کموي. ولې په عین وخت کې یعنې د درته ویلی شم چې نیم په نیمه باندې د امکانات شته دی چې کله ډاکټر او ناروغ سره یو فزیکلي یعنی یو بل سره ګوري او ډاکټر د امکانات لري چې هغه مریض ته لاس وړي د معاینې په نیت باندې، نو دا ډېر یو مثبت اثر لري د مریض په روحیاتو باندې، او مریض احساس کوي چې واقعا دغه ډاکټر دلته موجود دی او زما معاینه یې وکړه یا زما فشار ولیدلو دا مثلا. نو دا هم چې دی په دې مریضانو په هغه سایکولوژیکلي یا په روحي صحت یا روغتیا باندې ډېر یعنی اغیز لري، او ډېره مهم موضوع ده. نو دغه یو ستونزه ده چې په کېدای شي په دغه او دغه چې یو څه ناڅه د دې کیفیت په دغه پیسې له خصوصا د معاینې په برخه کې په کیفیت باندې اثر غورځولی دی، چون ډاکټر او مریض سره نږدې نه وي، او د هر څنګه که ټکنالوژي سره نږدې کې ول بیا هم هغه پوره ارزیابي یا ارزونه چې باید ډاکټر وکړي هغه صورت نه مومي.
بلې او کچیر په ډېر لنډو ټکو کې موږ ته وایس چې چیر داسې یو پروګرام عملي کېږي ساس په نظر باندې په افغانستان کې کوم شی ته باید اولیت ورکول سي، یعنی لومړیتوب ورکول سي، او کوم شی ساس په نظر مهم دی چې دا اوس د افغانستان هغه سیستم چې البته تاسو به مطالعه لرئ په هغه کې درست سي یا مثلا ښه سي، په دغه برخه کې کچیر لنډ معلومات مشترکي؟
او بهترین شهادت چې موږ افغانستان هر سکتور چې دی په ځنګړي توګه باندې روغتیا سکتور باید د خپل خود کفایت په لور لاړ شي. هر خدمت چې ته کیږي هغه خدمت باید نیت دا وي او په دغه هغه مرام هم دا وي چې د کوم بنسټ وي کوم روغتون وي کوم ګروپ وي کارشي وي هغه باید خود کفایت په لور باندې بوزي. که دي ځنه د مثال په توګه باندې امریکای نه د ټيلي میډیسن د لارې خدمات وړاندې کیږي، دا څه نه کیږي چې موږ په ټول عمر د مثال په توګه باندې دي چې ډاکټران د افغانستان ناروغان به تداوی کوي. د دې ترڅنګ چې یو څه مودې لپاره به د افغانستان ناروغان مثلا د ټيلي میډیسن د لارې بهرني ډاکټران تداوی کوي، په عین وخت کې به افغاني ډاکټران چلته وي، هغه باید وروزل شي چې سبا ورځ هغه ناروغان نور دې ته
او د روزل په برخه کې هم د دغه ټکنالوژي څخه باید ګټه واخیستل شي.
بله پونه شم
د روزل په برخه کې د ډاکټرانو باندې
طبعا اگر ناروغ باندې کوم ناروغ باندې چې مثال په توګه باندې د دې ځنه کړي امریکای یو ډاکټر په ناروغ باندې کار کوي، هلته حد اقل یو وړو کې ګروپ دی هغه چې ډاکټرانو موجود وي چې هغه هم دغه صحنه وګوري چې د دې ډاکټر په څه شکل باندې د هغه ارزونه کوي، د هغه معاینات کوي، هغه ته څه رقم درملنه یا نسخه ورکوي، دغه ټول مسائل چې دا یو درس شي زموږ خپل ډاکټرانو لپاره. نو کوي اره ناروغي اوس مثلا زموږ ډاکټرانو زده کی سبا ورځ د هغه ناروغي په برخه کې به امریکای ډاکټر ته اړتیا نه وي، به زموږ خپل ډاکټر کولای شي چې او ماغه ناروغي اومغه صحیح یو ستاندرد تو غوانی عملی کی او خلکو ته خپل خدمت ورسی پلات
بلنه. ډیره مننه ډاکټر صاحب شینواری اوریدونکو پلان کې دی و وګورو چې زمور سره پاول نن کې څوک دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کی او پښتنه کلری ډیره مختصره وکړئ.
السلام علیکم، سلام خیرات پکې ډاکټر
صاحب ته دې چې سلامات وسې جوړ وسې. بس دواړه ډاکټر صاحبان شدی او په پروګرام کې زمور ملمانه دي، پښتنه لری نظر لری
ڈاکٹر صاحب دا مز آشنا ریڈیو کارکون ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. او مز اوله پښتنه دا ډاکټر صاحب چې مز په بدن کې ناجوړیان ډیر دي او زه چې هم طالب خبره کوم از مانو محبوب الله شاکر دی او طالب هم يم د افغانستان د معروف دلته په پاکستان کې اوسېږم. طالب هم ډیر غریب هم چې زما په بدن کې ناجوړیان زیات دي او یو پالیج مرض ولې ما یو خدانه جوړی دا ډاکټر صاحب او دویمه نه جوړی دار چې دا پلین دی دا ورنو سلام دی دا
پلین دی دا شاکر صاحب شاکر صاحب معلومات خو به تاسو ډاکټر صاحب کیدای شي چې درک ډیر پلان د توګز موږ د صحت کم خبرونه چې دغه د جمعې په شپه باندې خبريږي پاتو بجو باندې یو ساته پروګرام دی پاره کې دوی ډاکټران راغواړي او د غوي مریضان یا مثلا افغانان ورته ټلیفون کوي به دوی ځواب ورکړي. خو دا پروګرام چې نن موږ جوړ کړی دی په دې باره کې دی چې څنګه د ټکنالوژي نه د روغتیا په برخه کې
ډاکټر صاحب ډیره مننه ډیره شکریا تاسو ډیره شکریا موږ دا تاسو
مننه کوو شاکر صاحب. زه فکر کوم د دوی لاند په اخر قطع سو پر صورت یو بل اوریدونکو په وخت وګورو چې دا ځل زموږ سره څوک دی تاسو مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او که پوښتنه لرئ په لاندې موږ ته مطرح کړئ.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
روشن رضای صاحب تاسو وګران محترم ملمنو ډاکټرانو ته په شمول وټول اوریدم چې زه سلامونه وړاندې کوم. زه نور محمد پټانخیل د کوټ سستا سره په لین کې.
مهرباني وکړئ پټانخیل صاحب.
الله می ژوند دې لره ډیر ښه پروګرامونه دي مستدیر خوند راکې دا سی پروګرامونه په ډیر منو محبت سره او ډاکټر صاحب سمور ځای لرو چې باید دې د افغانستان د ځوالو ډاکټران صاحبانو څخه د افغانستان ته هم دا تاسو توجه ورکړي او د افغانستان کوم که تعلیمي ده که ټکنالوژي ده که هر لحاظ باندې په هر تعلیم سره دې د افغانستان د افغانانو مدد وکړي یا توجه ورکړي. و افغانانو ته نو موږ ډېر خوشاله کېږو دلته کوم په پاکستان کې زموږ یا سرویش کال عمر دلته واتی چې موږ دلته راغلي د افغانستان سره. نو دلته موږ د افغانستان شرایط دا د افشاران دی ورته تیږي چې دا خو افغانۍ رالی نه په دا وجه باندې نو دې پیښې نه خېر پیښې د بازار دی چنزل سعودي غریبانا خلق مجبور مظلومان ته مجبور سه پیدا خپل کیږي دلته نظمر ډیر زړه نظر کی ډیر زړه زور کی راغوانان باندې ولې چې دې مزورونه دي نو باید موږ دې صدا غواړو چې دې و هر تعلیمي تعلیمي اداره یې کله ډاکټرۍ په لیولې چې دا زموږ افغانانو ته دې توجه ورکړي نو موږ ډیر خوشاله کیږو نور د وخت راکول یو جهان مننه شپه مې په خیر
مننه پټان خیل صاحب زه به ډاکټر صاحب تڼی نه پوښتنه وکړم پټان خیل صاحب یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه چې اوس په افغانان چې دي د افغانستان څخه ځي مثلا یا پاکستان ته ځي یا هندوستان ته ځي اول ته ډیر پیسې مصرفیږي خاص د معایناتو لپاره یا مثلا د ډاکټر د لیدو لپاره آیا کیدای سي چې دغه کچيري د ټکنالوژي څخه ګټه واخیستل سي یا داسې د ټلی میډیسن پروګرامونه عملي سي دغه خلک راوګرځي وو د دې پر ځای چې مثلا ډیر پیسې په پاکستان او هندوستان کې مصرفوي یا مثلا دغه خواري چې ګالي هغه دغه مخه ونیول سي
مرومات سره خپ خپنه وکړه او دا زما کوم پیل چې کنه زما د تاسو په سر دی یعنی دا هغه جرمي عملیاتي چې دا خلک ورته وایي چې ماشين باندې کمپیوټر باندې عملیات کول دي کنه نو هغه چې ما په کې تقریبا 2000 عملیات هغه سره تر سوالي دي مرومات سره دی واورې ښه او پاکستان ته ورته کنه کوم چې کومه ورځ ډاکټر چې هغه صرف د 30 عملیات چې هغه مو په کناډا ول باندې 70 سوالي او مونږ د مړي وو وکړ نه لرو او د دې سره مونږ یو ټیم پروګرام شروع کړی د دولت سره د استقلال شپه خو وختونه چې پاکستان برابر چلے
ټیکنالوژي نه ډیره کم ګټه اخیستل کیږي اوس خدای دی نوې حکومت هم راغی خامخا به دوی د روغتیا په برخه کې نوې پالیسی هم لري ساس په نظر باندې کچیر ساس خپشتنه وسی چې په ولایتونو کې تر ټولو په صحیح برخه کې البته لوی سونزه څه ده او څنګه کېدای سي چې هغه سونزه حل سي او آیا فکر کوي چې دغه سونزه حل په برخه کې دغه د ټلی میډیسن پروګرامونه یا د ټیکنالوژي کوم استعمال چي دی هغه کومک کولی سي
څنګه څنګه زما خو ډېر توقعات شي کنه هغه ځوانانو نه ښه او نو ځوانان چې دي کنه اوس ډېر افغانان ځوانان چې هغه په مختلفو مملکتونو کې دي کنه هغه د ټریننګونو په کار کې په ایڈوانس ټیکنالوژي کې لکه لپاروسکوپي کې یا ټیلی میډیسن کې خو د دې سره سره چې دي کنه عوام څنګه شي کولای خو تر څو چې حکومت هغه خلک تکفیه نه کړي که چېرته حکومت اصلي زمينه سازي وکړي کنه یو څه اندازه د امنیت لحاظ باندې
دي بله ډاکټر صاحب ته نه په ولایتو کې اساس په نظر باندې تر ټولو غټ مشکل په صحیح برخه کې څه دی ولې خلک ځین نورو هیوادو ته ځي د مالجې لپاره
یعنی غټ مشکل چې دی کنه دی یو د خلکو باور په دغه ډاکټرانو باندې چې دی کنه کولی چې په مثال زده کم دی دوه دغه خلک دغه فکر کوي چې دا هغه ډاکټرانو د کتنې مشال کله په خو حالان کې دا خبره وځي چې نو ځوان ډاکټرانو غلې چې نه چاغړې تکرا دي هغه چې د افغانستان په اړه ډېر چې د نړۍ تعلیم کړی دی خصوصي نه خېسي دي دغه د نړۍ له واچې د کنه ټیکنالوژي ډېر نه مهمه ده کنه چې په اترا په کې د سټیټ چې د انټرنیټ او د مشکل چې د برکې ټول ټیکنالوژي دا هغه په برکه او په انټرنیټ باندې چلیږي لکه د ټلی میډیسن چې کنه نو حالت چې هغه روزمره د تسلی ساته برک نه ډېر مشکل ای کنه ور باندې د دې خاصې نه کنه
bale یعنی سہولتونه هم دی او دغه رقم په ډاکټرانو باندې اعتماد هم دی د ډاکټر صاحب شینوار نه په پښتنه وکم دوی د ډاکټر په ډاکټرانو باندې اعتماد خبره وکړه په افغانستان کې ډیر کم ډاکټران دي چې خپل تخصص اخیستي په یو خاصه برخه کې آیا فکر کوي چې دغه خلا کې دای سي تر یو حد پورې حل سي چې دلته په امریکای کې یا په غربي هیوادونو کې یا مثلا په همسایه هیوادونو کې کوم متخصصین چې دي د خاصو برخو دغه څخه کومک واخیستل سي یا مثلا معاینات ور واسول سي یا معلومات ور واسول سي تر څو چې مرسته وکړي
بله او طبعا په واقعا په افغانستان کې ستونزه موجوده ده، ځکه نو مونږ خپل د یو افغان په اصطلاح مسلکی په توګه باندې کوشش کوو کول ته په امریکا کې یو مثلا مثال په توګه باندې ډاکټر صاحب کانه په کابل کې همداسې نور پلسګونو نور افغانان دي په دې لټه کې دي چې افغانستان د ټیلی میډیسن یا د ټکنالوژي د لارې نه ونخلوي نړۍ سره. او طبعا لکه مخکې چې ما ویلې دې ګټې زخت ډېرې دي او د تداوي او د تشخیص په برخه کې ډېر مثبت رول لوبولی شي ټیلی میډیسن کې امریکا سره دا وصل شي نو د ډېر غټ اثر ولید په افغانستان کې په عمومي توګه باندې پر روغتیاي حالت باندې د خلکو. وګورئ دا د یوې موضوع پرانا کې دا کولای شم چې لږ نور روغنۍ په واچوم. مخکې تاسو موضوع د اعتماد یاد کړ، واقعا په افغانستان کې دا چې ولې خلک نور هیوادونو ته ځي د درملنې لپاره نو دا مختلف فاکتورونه لري، او دې کې مونږ یو فاکتور نشو کولای په یوازې توګه باندې ملامت کو، یا دا یوازې نشو ویلې په دې باندې اکتفا نشو کولای چې په ډاکټرانو باندې یوازې اعتماد نشته. او صحیح شو په ډاکټرانو باندې به اعتماد نه وي، ولی دغه اعتماد د مختلف فاکتورونو منځ ته راځي. مثال په توګه باندې کومې دواوې چې افغانستان ته راداخليږي په دې کې یعنی په ټولیزه توګه باندې یو مشکل دا دی چې هلته قانون تطبیق په پوره توګه باندې نشته په افغانستان کې. او په دې برخه کې ویلی شم د مثال په توګه باندې کوم درمل یا دواوې چې له بهر نه افغانستان ته راځي، د افغانستان تقریبا ډېر لوی سرحد چې پاکستان سره دی دا خلاص سرحد دی، تقریبا په مختلف کمپنۍ دی پاکستان په خپل ځل باندې درمل او دواوې جوړي. زمونږ افغاني کم خلک چې په دواو برخه کې کار کوي دوی ورځي په خپل ثبه باندې او په خپل فرمایش باندې ورته فرمایش ورکوي چې دغه دوا راته په دغه مرکه کیفیت سره جوړه کاو قیمت راته ټیټ کړي اږي کړه مسائل نو هغه درمل چې راځي هدف داري یعنی ډېر کم کیفیت او ډېر خراب کیفیت سره درمل روان دي. بل موضوع د تشخیصي موضوع د سیر ټکنالوژي په برخه کې ډېرې نړیوالو بنسټونو کومکونه کړي دي، مسو کومکونه کړي دي، مثلا لوکټونونو سره کلینیکونو سره یا خپل د وزارت سره ورته وسایل ورکړي ټکنالوژي ورکړي ده، ولی بدبختانه په دې برخه کې خلک نه دي ټرین شوي، خلک نه دي ټرین کړي او چون خلک ټرین شوي نه وي. یا مثال په توګه د ټکنالوژي د استعمال لپاره امکانات نه موجود. مثال په توګه چې کوم مثال د انټرنیټ د اوندارنګ باغ دغه نه موجود نو دا اثر ورته په معنی
نه. تاسو وایئ چې دا نه د اعتبار خبره نه ده، بلکې دا د ټولو سیستم خبره ده چې په کې ډیر نواقص ده. او فکر کوي چې تاسو څه فکر کوي چې نوې حکومت باید چی شي وکړي، خصوصا د روغتیا په برخه کې چې دغه فیصله خراب سیستم شتار سی وو خلګو ته ډیره ګټه ورسی. ډیر لاند چې وخت مو ډیر کم دی ډاکټر صاحب،
په لاند توګه ویلای شم د روغتیا په برخه کې د روغتیا سکتور د لپاره نوې حکومت اول باید کم قوانین چې په دې برخه کې موجود دي او هغه کم استراتیجیان او پالیسین چې وبخې موجود دي هغه باید سره وکتل شي، هغه باید وسنی ورزنی یا وسنی کم سټانډرډ چې نړیوال هغه سره تطابق ورکول شي، او بل په زمين کې کوشش دې په دې باندې وشي چې خلک خپل افغانان دی وروزل شي، نور دې کوشش ونه شي چې بهر نه بهرانيان راوړل شي او د اغوی نه د اغوی د خدمت نه کار واخیستل شي، یو څه مودې لپاره راوړل شي یا د افغانان ورولیک دول شي چې خپل افغان مسلکیان وروزل شي او ټرین شي او پراتونګي کې د خپل وشکره چې خپل خلک خدمت وکړي. نه دا چې تروم راپورې د مثال په توګه باندې نړیوالو محتاج اوسمو د روغتیا په برخه کې او دغه به یوازینی کار وي چې د روغتیا سکتور باید د خود کفایي په لور باندې قدم ورپورته کړي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل ته په امریکا کې یاسو، آیا فکر کوئ چې دغه د ټیلی هیلت په برخه کې که یو ځکهونکی غواړي چې مثلا ذکر وکړي داسې رښتیا ست او کچیر باید تب وایي او بیا د ټکنالوژي نه ګټه واخلي؟ دلاند
او تل هیلپ په برخه کې د ډیګری امکانات نشته او ما نه دی ولیدل چې تړه د سپ فاکولټه په دې برخه کې وي. او د روغتیا په برخه کې ویل شي مثال په توګه باندې د عام روغتیا چې پبلک هیلث ورته دلته وي چې منیجمنتونه دي او یا نور داسې مسایل دي چې هغه ګټه ورسي د روغتیا برخه ته، ولی خپل طبابت یا میډیسن چې کوم دی دا نشي کېدای چې خلک د ټکنالوژي د لار نه پوره پوره پروګرامونه زده کړي او واړه خدمات په کار ځکه دي شي. مثال په توګه باندې د مریض معاینه یا د مریض لپاره توصيه یا د مریض غو مانیټور یا ارزونه او دا مسائل دا کېدای شي، ولی په ټولیزه توګه باندې کې یو محصل وشي کړي چې یو ډیګري یا درجه لا سره وړي یو پروګرام. مثال په توګه باندې ټیلی هیلث یا د ټکنالوژي په واسطه باندې ډاکټر شي دغه امکانات نشته، ځکه دا ځخت ډېر نور مسائل او فاکتورونه ته ضرورت لري چې په هغه د امریکاول نو وروسته یو کس ډاکټر شي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب سید عالم شینواری،
ستاسو مننه
ډاکټر صاحب سید عالم شینواری و چې په امریکا کې د افغان ډاکټرانو او طبي کارکونکو د اتحادیې رئیس دی. یو همدارنګه ډاکټر صاحب محمد کمال تڼین هم مننه کوم چې دوی د کیور د روغتون د جراحي د برخې مشر دي. ساسو ټوله نه مننه کوم چې تر اوسه پورې په پروګرام کې زموږ سره واس. د غوړیدونکو نه معذرت غواړم چې یا وخت پیدا نه سو چې موږ یې تبصرې چې په فیسبوک باندې مشتلي کړې وي هغه ولولو یا ټلیفونونه واخلو. کچېرې درنو اوریدونکو تاسو غواړئ دغه بحث یې دمه ورکوي زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سئ. ولته د نن شپې د شناټک د پروګرام تر لاندې خپل نظر او خپل کوم پوښتنه چې دغه ولیکي تر څو چې موږ ورڅخه موږ او نور اوریدونکو ورڅخه مستفید سي. په څو شپې په زموږ د دریجې به خبرونه پیل سي او موږ به یو ساتورو ست د تازه خبرونو سره بیا ساس په خدمت کې حاضر سو.